سلام ستړي مشه په افغانستان کې تا مخام او بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د مایکروفون ستاسي پروګرام ته ځنګل شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي خو تر دغه پروګرام باندې ورسو د دې سات خبرونو ته د خړو نړیوال پروګرام د هرات لا زلزله زپلو اصل زر کسانو سره د خړو د بیړنۍ مرستې لپاره د 19 میلیونو ډالرو اچلو مرستو غوښتنه کړې ده په هغه خبر پانه کې چې د خړو نړیوال پروګرام نن چهارشنبه خبره کړې د افغانستان لپاره د دې پروګرام د مشر مرستیالې انا ماریا سلهونا ویلی چې سازمانې د ژوندې پاتې شوو لاسنیوي کوي خو دوی ته باید خواړه د افغانستان لپاره له هغه پروګرام څخه برابر کړي چې اوس د بودیچې له سخت کمی سره مخامخ دی هغه زیاته کړې ده د همدې لپاره دوی د اضافي بسپنې غوښتنه کړې ده د نوموړې په خبره د دغو زلزلو په څیر ناورینونو هغه ټولنې نورې هم ځپلې دي چې له مخې کې په مشکل کې د ځان لپاره ډوډۍ برابروله د خړونو نړیوال پروګرام ویلي د اټکل له مخې د زلزلو په سیمه کې 25,000 ودانې ویجاړ شوې دي د پروګرام د مرشو کسانو شمیر 1400 او د ټپیانو 1800 تنه خوده لیدي د کابل په دشت برچو سیمه کې به 14 اتسو موټر ویجاړ کړی دي د په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانې وایند خالد زدران نن په خپل ټولنی شبکې ایکس پانه کې د دې پیښې په خلای کړی دی ویل دي چې 14 د سوداګری دی او مارکیټ په پارکینګ کې شوې چې لاملې بلشوي اور درې موټر ویجاړ کړی دي هغه ویل دي د 14 شت زیان نه رسولې او زیاته کړی دی چې په دې اړه چې دا ډول 14 ولې رامنځته شوې د څلور نی پیل شوې دي د شتبرچي د کابل هغه سیمه ده چې اکثریت اوسیدونکو شیا ګاندي او لدی مخ کې هم پکې تاسې ورته ډيري خنړې 14 شوې دي د اسرایلو پاوز هغه څه د شواهد په توګه خبره کړل چې څرګندوي د غزي په یوروختون کې د تیر چهارشنبه 14 د فلسطینیانو لخوا د فیر شوې او ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوې نه د دوی د مهمات په نتیجه کې په دې پیښه کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوې دي حماس د 14 پړه پر اسرائیل واچولې خو اسرائیل وایي په غزه کې ډیره دی بلې د فلسطینیانو د اسلامي جهاد سخت دریزی ډلې لخوا فرشوې توغندي کې د 14 رمنسه شوې ده د جرمني صدر اعظم اولف شولز د پلازمېن برلین د يهودانو پر یو عبادتځای یا کنيسه ورچون کې بمی حمله په سختو ټکو غندلې ده هغه نن ویل چې د يهودانو پر مرکزونو بریدونه په هیڅ ډول د منلو نه دي د جرمني پولیس وایي چې نن سهار وختي په برلین کې وی کنيسې ته دوه اور غرزون کې بمونه ورګزار شول دغه بمونه چاته زیان نه دی رسولې خو د جرمني پولیس هغه په منځني ختیځ کې لشخړو سره تړلې ویل دي چې په جرمني کې د یهودانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی او د کرکټ نړیوال جام شپږم لوبه کې نیوزیلند د شپږو وکټو په سوځیدو سره افغانستان ته 209 منډې هدف ورکړی دی د دې سیالۍ په چاپ افغانستان ګټلې و خو ته په چونه غوړه کړې و د نیوزیلند په تو په هونکو کې درې لوبغاړو نیمه سلیزی وهلې دي د افغانستان لپاره بیا عظمت الله مرزی او نوین الحق دوه وکټ اخیستې او راشده او موجیب یو وکټ اخیستې ده د سیالۍ لا هم روانه ده افغانستان 15 منډې کړې دي په 4.2 اورونو کې او درې لوبغاړي سوځېدلې دي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
نظر
دا چې ملګری ملتونه زما په
نظر کې وایي ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
پیام ستړي مشي مایکروفون ساسي پروګرام د فريده سيال پکې د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسي قرباني یو پرون سشنبه د اکتوبر ولسمه د بيوسلې د لمنځوړلو نړیواله ورځ دا ورځ په داسې حال کې راسيږي چې اوس مهال د بيوسلې لامل په افغانستان کې میلیونونه وګړي لستونځ او فشارونو سره لاس او ګریوان دي که څه هم په دې وروستیو کې د بيوسلې سره د مخ کسانو د شمیر په اړه نوې شمیرې نه دي خبرې شوې خو د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا UNDP د روان کال د سرطان میاشتې په پای کې پیاوړی کې ویلي و چې د افغانستان 50% خلک د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. دغه سازمان د هم ویلي و چې په 2020 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افغانانو عایدات د پخوا پر تله 10% کم شوې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا د بیکاری، د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو ترڅنګ د ژمي موسم پر رسیدو سره اندېښنه څرګنده کړې و او ویلي و چې دوی حتی نشي کولای چې ځان ته خواړه پیدا کړي، نو د ژمي لپاره به څامدګي ونیسي. دا په داسې دورز په داسې حال کې رسیږي چې د تیرو دوه اونیو کې په هرات کې پر لپسو زلزلو خلک وځپلو، د غلطه په ډیر شمیر کورونه ویجاړ شول او ډیر شمیر خلک اوس په سړکونو باندې په خیمو کې شپې او ورځې تیروي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې فقر څومره خلک ځپلې دي او د دغه طبي پیښو درامنځته کېدو سربیره چې دغه فقر نور څومره ورسره ژوریږي، نور داسې څه عوامل دي چې په افغانستان کې د خلکو د بېوزله کېدو سبب ګرځي او حل لارې ورته شته او کنه. نن پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. په هنمل حمید الله فاروقي د اقتصادي چارو پوه بر سره وي او همدارنګه از موږ بل قدرمن میلمه هم د اقتصادي چارو پوه محمد ابور احرار رامسپور دی. تاسو دواړه ستړي مشه بخیر راغلی. رامسپور صاحب، که په پیل کې تاسو ته راشم، نړیوال سازمانونه په ټوله کې نړۍ د بیوزلۍ او د فقر ولسمه د اکتوبر ولسمه د دغه ورځ لپاره ټاکلې ده. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې راځي چې 50% خلک د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. ساسي پان باندې په افغانستان کې لتونه د دوه عمره لوی شمیر څه دي؟
پاسار کې خو تاسو ته محترم جناب استاد فاروقي صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هیل وړاندې کوم. او همدارنګه د هرات د درنو عزیزانو د زلزلپلو خلکو سره خپل غم شریکي وړاندې کوم. شهیدانو ته دعاګانې کوو او زخمیانو ته د الله تعالی څخه شفا غواړو. د فقر په ارتباط چې افغانستان کې کوم عوامل د فقر لامل شوی دي او مخکنی حالت څنګه وو، اوس په کوم حالت کې دي د افغانستان خلک، البته د اقتصادي لحاظ خو جناب استاد فاروقي صاحب چې د اقتصاد پوه هم دي او په پانتون کابل کې استاد هم پاتې شوی او د پانتون مشري هم کوله او درنه شخصیت دی، مونږ ته دوی بهتر پوهیږي. خو له اجتماعي لحاظ نه دومره ویلای شم چې مخکې چې د افغانستان حکومت د جمهوریت په وخت یو سلسله پروګرامونه درلود چې دغه پروګرامونه په چوکاټ کې یعنی حکومت دا غوښته چې د خلکو په ژوند کې اوسه تغیرات راشي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې اولنۍ پروګرام چې په افغانستان کې پولیسو هغه د همبستګي ملي پروګرام و چې هر کلی لپاره یو مقدار مبلغ پیسې اسپما شوی وو، جلا کلی شوی وو، ورکل شوی وو خلکو ته چې د محلي شوراګانو لخوا ځینې ابتکارونه وکړي چې د خلکو په اقتصاد باندې تاثیر وکړي. دوم پروګرام چې هغه د میثاق ملي پروګرام و چې هغه هم د عملي کولو په جریان کې و چې متاسفانه د تحول راغی او هغه پاتې شو. د هغه پسند کې قانونیت، د قانون شتون او د ملي تشبثاتو څخه حمایت کول، دا هم یو بل مسله و چې مخکې د دولت په چوکاټ کې داسې سیاستونه او پالیسيګانې موجود وو. خو متاسفانه په تیر دوه کال کې چې هغه سلسله ختم شو، نوې تحول راغی په افغانستان کې، سره لدې چې امنیت اوس د پخوا په پرتله ډیر ښه شوی دی، خلک ولې چې د خپل سیمو څخه بل ځای ته په بازار ته تګ راتګ وکړي، یعنی امنیت هم شته. خو د دې پسند کې نور مشکلات افغانستان سره مخ ده. مثلا تاسو فکر وکړئ چې دغه بانکي مراودات دنیا سره نشته، هغه کوم متوسطه طبقه چې وو مهد مهارتونو خواندان او مسلکي کسان وو، هغه ټول د افغانستان وو، ډیر کم د مهارت ولا خلق پاتې شوی دي. او داسې نور سیاسي موضوعات هم چې نن سبا افغانستان د لپاره ایجاد شوی دي، هغه هم د لامل ګرځي چې دلته خلک دومره علاقمندي و نه لري کاروبار ته. او د بل خوانه تنقیس هم یو بل مسله چې موجوده حکومت چې دي، اکثرا هغه پخوانی کارمندان د حکومت دوی تنقیس کړی دي، دوی هم بشارګان بیوازله پاتې دي. او د متقاعدینو حقوق چې تقریبا 200-300 زره کسان دي، هغه هم د صفه به سر نوشتي دي، دوی ته هم چی نه رسیدي. د دې پسنګ یو سلسله طبيعي آفتونه هم متاسفانه د مونږ خلک د دې سره چې نور د دنیا نور سیمه هم ورسره مخامخ دي، خصوصا د آب و هوا او اقليمي تحولات ورته وایو، د دې نه هم متاثر دي. وچکالي وو، د ملخانو مثلا هجوم په افغانستان کې بیا زلزلہ او بیا سیلابونه او مثلا د تاسو د اخرنۍ زلزلې مسله وګورئ چې تقریبا سلوي خورو کسان دغه نه متاثر شوی دي. یعنی طبیعت هم مون سره توافق نه لري، سیاست هم بل خوا کې روان دي، او دنیا هم په داسې یو مشکلات مونږ اچولې دي چې دغه ټول ناخوال د لامل ګرځي چې مهاجرتونه موجود وي، خلک د افغانستان څخه وتښتي، ګاونډي هیوادونو ته کې هم د دې روزګار خنه دی او د هغې زنم شرال کیږي. نو مونږ په دغسې یو متاسفانه یو بحراني حالت کې نن سبا قرار لرو.
چیرې مننه رامیس پور صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. فاروقي صاحب ته ورشو. فاروقي صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. په ځینو عواملو باندې دا چې په افغانستان کې فقر 15% دی، یو د افغانستان 15% خلک د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي، ځینې عواملو ته رامیس پور صاحب اشاره وکړه. ستاسې په ان باندې په اقتصادي لحاظ باندې اوس مهال تاسو ته فکر کوئ علت څه ده چې دومره په لوی شمېر خلک فقیر دي؟
ډېره مننه جناب رامیس پور صاحب او تاسو محترمه تخنیکي همکارانو ته او تاسو برنامې درنو اوریدونکو او لیدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مننه له خپل دې دعوت نه کور ودان. یقینا د دې رامیس پور صاحب خبرې مو واورېده، د دې سرګرمونې دقیق دي. مننه کوم. وقتاً په ډیرو ابعادو او ډیرو عواملو چې افغانستان او د افغانستان ولس د ناورین سره مواجه دی چې رڼا واچوله، مګر زه غواړم چې ورې تاریخي بحث دې مشکل ته لاړ شم. که تاسو د 13مې پیړۍ یا 19مې پیړۍ اوایل وګورئ، په دنیا کې تقریبا 50% انسانان د فقر د ختمې لاندې یا د خط فقر په حدودو کې ژوند کوي. متاسفانه دغه حالات ناخواړې جنگونه بدبختیانې چې په وخت به نړۍ کې وو، که په آسیا کې وو، په اروپا کې وو، په لاتین امریکا کې وو، په شمالي امریکا کې وو، په افریقا کې وو، په ټولو هیوادو کې دغه ناورین متاسفانه هغه درلوده، تاثیر خپل درلوده. بیا پس دې چې دا صنعتي انقلاب راغی، د هغې نه وروسته کره کره وضعیتونه ښه شو. دا اوس هم تقریبا دا ډېر جدي فقر چې ورته وایي تقریبا و یا تفشد انسانان ته په دنیا کې د دغه فقر دی د جدي فقر تر شرایط لاندې ځل کې. دا اوس هم په مجموع کې په دنیا کې تقریبا 30% انسانان په حدود د خط فقر کې ځوان کې. دا یو یو لوی ناورین دی، او اساسي علت یې زه فکر کوم چې علاوه پر دې چې اجتماعي مسایل هم پکې اثر لري، خامخا خپله د عدم موجودیت مناسبات اجتماعی یا توزیع عادلانه به منابع، مگر اساسی علت دا دی چې تولید کچه متاسفانه ډېره چې ده د افغانستان مخصوصا چې اوس 15% تاسو وایي کوم چې نو بنګلي ارقام زیاتره ښیي، په دې ریواز کې متاسفانه د تولید کچه ډېره ټیټه ده. تاسو ګورئ په یو جامعه کې 40 میلیونه انسانان چې ژوند کوي، د موږ ټول ناخالص ملي تولیدات په حدود 2 یا 2.5 میلیارد ډالر کېږي، چې دا په عاید سرانه باندې وویشئ تقریبا 1.2 میلیارد ډالر سړي سر باندې راځي، او د بنګلي منابع او د تعریف پر اساس چې په خط فقر نه لاندې هغه کسان چې ژوند کوي چې یو عاید له تقریبا د 2 امریکایي ډالر نه ټیټ دی، نو په دې کې ټول افغانان راځي که ممکن لري چې 1.5% کار نه شي چې هغه دغه طبقه دې نوره طبقه دې اجتماعي او اقتصادي یا سیاسي دغه جمع کې راځي، نو ټول افغانان د دې فقر دې کرخې نه لاندې ځان کوي. نو دا علت د ما په اند عدم موجودیت شرایط دی، تولید دی چې تولید په اساسي کچه باندې نه سمالیږي او وخت تولید نه وي، خامخا په توزیع کې عدالت نه رعایت کیږي چې هم تولید کچه ټیټه وي او هم بیا توزیع په عادلانه شکل سره نه وي، نو خامخا دغه شومه پدیده په ډېر جدیت سره جامع تعدیده وي. د افغانستان په حالاتو کې چې مشخص راسو، تاسو وګورئ تقریبا دا 40-50 کاله کېږي چې افغانستان په یو لوی داخلي ناورین او جنګ باندې شپې ورځې تېروي، او هغه څه محدود امکانات او عوامل تولید چې موجود وو هغه دیوز دي چې د ټوکو د تولیداتو د پاره او د خلکو د نیازمندۍ د پاره مصرف شي، هغه عوامل د نورو تولید عواملو په تخریب باندې مصرف شوی. هغه یو ځنه یو غونډه عمل د تولید چې بشری قوه ده متاسفانه هغه په جنگ او په نارامۍ سره خسته او د مؤسساتو د نهادونو د کمپنیانو د فابریکو د زراعتي ساحاتو د تهدید او تخریب په نتیجه کې هغه یو اطفال نیرو د بشری هم چې موجود و هغه متاسفانه د تولید د کرښې نه باندې پاتې شوی و. په دې خاطر کچې د تولید نظر 500 کالو نه تر په دې خو ډېر راټیټ شوی تربیره په دې چې په شلو اخرو کالو کې چې اسلامي جمهوریت حکومت په کې قدرت کې و هغه وخت کې د دنیا توجه وشو او د دنیا د سخاوتمندانو کومکونو چې افغانستان ته راغی یو څو اندازه هغه جناب رمش پوسه مخکې اشاره وکړه چې بعضې پروژو بعضې پروګرامونه مطرح شو او هغه پلي شو د دې لپاره تلاش وشو چې د بنګالي اصول او قواعدو پر اساس هغه میثاقونه چې موږ تعهد ته درلو ده د غربت او د فقر مخصوصا د جدي فقر په مقابل کې باید مبارزه شوه دغې لپاره دا پروګرامونه مطرح شو او یو څه اندازه د خلکو ژوندانه کې تغییر راغی د خط فقر لاندې نه یو اقتدار د جامع انسانان زراوتل د اقتدار خلکو ژوندانه نسبتا تغییر وکړ او جی ڈی پی او دا عاید سرانه په مجموع کې زیاته شوه تقریبا تر 2800 ډالر پورې ورسېده مګر هغه موقتی و چون بیا هم د تولید پر اساساتو باندې او د تولید پر عواملو باندې هغه مساعد محیط چې د تولید او سرمایه‌ګذاري لپاره ضرور هغه متاسفانه موجود نشو مختلف عوامل لري چې په هغه عوامل زنه غواړم اگر هغه اساسي عامل جنگ و بې‌ثباتي و هغه ناخوالې چې د امنیت او فساد و د نور مشکلات متاسفانه په اوساتو کې جمهوریت هم نه توانېږي چې هغه اساسي کارو کې چې هغه یو متداوم یا چې موږ ته وایي دا دوامدار تولید یا دوامدار رشد یا دوامدار توسعه زمینه برابر شي. متاسفانه هم یو مقطعي شکل دپاره شرایط خوشو هغه د خارجي امکانات چې ختم شو متاسفانه هغه پروژو هم هغه پروګرامونه هم ټول په ټپه ودرېده او مخکې له غنم چې تاسو یې وګورئ په مناسبه پیړۍ افغانستان ډېر خراب جغرافیایي موقعیت نیولې و چې د دواړو قدرتونو په منځ کې متاسفانه په وسلو کارو کې افغانستان د تولید لپاره یا هغه چې دنیا ډېر سرعت سره رشد وکړ دی د نسمې پیړۍ د شروع نه تر نسمې پیړۍ تر اخره پورې دنیا وتوانېده چې تقریبا د 50% فقر نه تقریبا 20% تراتی چی مگر افغانان دومره شرایط باندې د ولایت انداو چې افغانستان لپاره توجه نشو او تاسو دې چې افغانستان خپل اقتصادي وخت علاوه تمام الله خان یو څه تلاش وکاو چې د تولید لپاره د متداول توسعه لپاره زمینی برابر کړي متاسفانه غم له نفوذ سره مواجه شو دی د اجتماعي او داخلي مشکلات دا ټول دغه تاریخي عوامل دي چې باید دې شو چې افغانستان کې متاسفانه دغه په بده تجهیزه و شومه تجهیزه چې فکر دی او دی ټول اديان او سیاسي افکار او اقتصادي نظامونو د اساساتو پر ضد دی نو متاسفانه دغه په مقابل کې موږ پاتې راغلي یو او مشکلات هم ورسره بل زیاتېږي مخصوصا د اوس چې بیا هم په افغانستان د ډیرو سیاسي ننګونو سره مواجه دی نور اقتصادي او اقتصادي ناورینو سره مواجه دی نو دغه پدیده به لا نورم د موک ولسو د موک غمزپلې ولس نورم تعتی
فرق کې سب مخکله دینه چې طالبان وخت ورسیږي د ځوانانو ترمنز یا په ټوله کې کوی وغه په خاني او مشرانو ترمنز هم دا یو خبره و چې افغانستان خپل مادنونه راوباسي د افغانستان زمکي څو خلاصې کړي نو افغانستان کې د غشت فقر به ورسره لمنځل شي. اوس هم طالبانو یو څه قراردادونه کړي چې هم جزئیات نه دي خبره شوی چې په کوم اساس کړي چا سره په کوم ماده کې یا د کوم قانون په اساس باندې خو په ټوله کې قرارداد شوی دی او ځینی هیوادونه کوشش کوي چې د قراردادونه پلي کړي. اوس یو ډول د افغانستان د ځمکې پرانیستو ته یا د ځمکې خلاصولو ته لار برابره شوې ده دا به مرسته وکړي چې په افغانستان کې فقر ورسره راکم شي.
په یقین سره افغانستان په یو فقیر هیواد دی چې په زورو په کانو باندې ناسته متاسفانه تاریخ دی زیرمونه استفاده شوی نه ده او دغه همیشه د خبره کې افغانستان درې ټریلیون ډالر از مدني زیرمې لري لغنه کې استفاده وشي یقین لرم. مګر تاسو په نظر کې ونیسئ چې ډېر نور هیوادونه په افریقا کې او د لاتین امریکا کې دا تجارب موجود دی چې هلته چې حکومتونه مستقر نه وو، سیاسي ثبات موجود نه وو او د ملي روابط تامین نه وو، متاسفانه دغه منابع باعث د نورو جنجالو او د نورو کشالو په هیوادو کې شوی چې هیله من یم چې افغانستان هغه خواته لاړ نه شي. په دې ځواب افغانستان د ثبات سیاسي متاسفانه موجود نه دی او اجتماعي مشکلات او معضلات نه لري حل شوی. د ملي پیژندګلوي متاسفانه نشته او د خپل آزادۍ نظام مسؤولین متاسفانه د ډیرو اقتصادي عواملو ته په دقت سره توجه نه کوي. فکر کوي چې دغه دغه منابع چې راوځي دغه منابع مصرف شي د ګوتوانی ممکن لري چې دغه منبع پایښت یو سروت دی او مخکته حالت لپاره وسیله د آرامي وګرځي تر یو حده پورې. مګر اصول دا دی چې دغه سروت نه بعد سرمایه په شکل استفاده وشي او پایښت یو منبع د تولید بعد د تولید روان کې د تولید چوکاټ کې بعد داخل شي او نور عوامل د تولید سره د تولید کچه لوړ شي. تولیداتو کچه کوس د مثال د پروسه کال موږ د صادراتو د انبول زیاتېدو همیشه هغه کوو یادونه کوو. نړیوال بانک هم د دې نه یادونه وکړه چې د صادراتو کچه په افغانستان کې پروسه کال د 2020 کال کې زیاته شوه. مګر تاسو چې وګورئ چې غیر خام چې زیاته شوه ټول صاد مدني صادرات وو چې هغه وایي دغه چراغ اچو شو هغه وایي د دولت په عادي بودجه مصرف شو، یعنی هغه عادي مصارف د دولت تامین شو دي لاره نه. نو دا ماده ممکن لري چې یو کال دوه کال پنځه کال لس کال دوام وکړي پس لغه دي چې کیږي، یعنی دا متداوم او دوامدار اقتصادي رشد او توسعه لپاره چې هغه یو اساسي اصل دی په اقتصاد کې دغه د تامینولو لپاره زمینه نه برابرې. متاسفانه په دې خاطر زه فکر کوم چې طاقه باندې په موقتی شکل سره دولت یا نظام استفاده کوي کوي شي، مګر اصول دا دی چې دا منابع د اوسنۍ نسل د افغانستان د ولسی لپاره نه دی، دا د آینده نسلو لپاره یو زیرمه ده، د هغو لپاره یو ثروت دی. دا باید که استفاده کیږي باید شکل د سرمایه تبدیل شي او وسیله د عامل د هغه وګرځي، یا وسیله یا عامل د تولید باید وګرځي چې تولیدات وکړي. د تولیدات یا د متداوم توسعه د زمینه دي برابرول لپاره باید استفاده وشي. دا نه کیږي نو فکر کوم چې دا به بیره بیا استفاده ای او نامه تو به استفاده دی او هغه بونه توانیږي چې د موږ هغه ډیر تاریخي زخمونه او تاریخي رنجونه دي نو آرام کی او د آینده نسلو لپاره به وسیله د خیر وګرځي.
باندې نکور ودان فاروقي صاحب تاسو بیر سره وګرځم. رامسپور صاحب که تاسو راته وایي مخکې فاروقي صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې یو لویه برخه د بشري ځواک په جنگونو کې کارول شوی دی، اوس مهال او په تیر کې هم په افغانستان کې تل ځوانانو دا شکایت کړی دی چې دوی ته کار نشته دی. څه فکر کوي په افغانستان کې په ټوله کې رښتیا هم ځوان ته کار نشته دی او که کار یو ځوان ته پیدا شي څومره مرسته کوي چې د ټولنې کې په ټوله کې د فقر ګراف ورسره راکم شي؟
د کارموندلو مسله خو بهشکه چې دا ډیر یو عمده مسله ده په هر یعنی ټولنه کې خصوصا افغانستان کې. او موږ او تاسو واورئ د یون ډی پی رپورت دا هم ویل تیر کال شي په افغانستان کې له هغه رئیس چې ته تحول رامسته شوی دی تقریبا 200 شغلونه خپل موقعیت لاسه ورکړی دي. نو تاسو وګورئ چې 200 شغلونه چې لمزه تل شوی یا کسان پکې سل شوی وي لاسه ورکړل شوی دغه موقعیتونه، نو دا به یو ډیر تاوان دی افغانستان اقتصاد ته. نو طبیعتا چې د فقر د زیاتوالي لامل ګرځېدلی شي. نو د دې په اساس د داسې یو ملي برنامه یا استراتیژي په نشتون کې خو ما خامونګه او تاسو هم داسې در بدري او فقر خاطر روان یو. د ځوانانو د فرد کارمندلو مسله خو دا ډیر اړین مسله ده په هر ایواد کې، خو دا داسې وزنه شي نه چې سړی وایي چې ځوانان ته بد کار پیدا شي. دا ځانته ډیر نور مؤلفې لري. ځوانان ته باید د دوی د مهارتونو د لپاره ځینې برنامه جوړ شي، دوی باید ځنګل مهارتونه پیدا کړي تر هغه چې د کار په بازار کې دوی ته ځای پیدا شي، یا دننه په افغانستان کې یا بهر په افغانستان کې. نو موږ او تاسو ګورو چې په دغه دوه تیرو کلونو کې د موږ او تاسو تعلیم یافته ځوانان اکثره وطن پریخود، یا زین چې پاتې دي دوی هم د زین مشکلات له امله نه غواړي چې افغانستان کې واوسي، او دوی هم غواړي چې د افغانستان خوشي کې او نور هیوادونو ته لاړ شي. دا خپله یو وخت مشکل ده. په دغه عرصه کې کوم هغه مشوقونه یا هغه تشویقي عوامل ته مونږ او تاسو چې ضرورت درلود، آیا دغه موجوده نظام هغې ته توجه کړی دي؟ چې متاسفانه نه. نو د دې په اساس بهتره به دا وي چې په دغه عرصه کې هغه کوم مؤلفات چې د اقتصاد د کارموندلې دپاره ضروري دي، په دې کې باید یو ملي پلان ورته جوړ سي، د متخصصینو له پوهې څخه استفاده وسي. داسې نه کېږي چې یوه ډله چې دوی په یوه ځانګړې اجتماعي علومو کې تخصص لري یا حاکمیت لري، دوی وایي چې مونږ په هر څه باندې پوهیږو او مونږ په دغه طریقه باندې کولای شو چې فقر هم له افغانستانه ختم کړو او نور موضوعات هم جوړ کړو. نو په دغه زمینه کې زه فکر کوم چې ډېر کار ته ضرورت دی او توجه غواړي.
رامیس پور صاحب، کدام راته وایي دغه مرسته چې راځي ځوانان زیاتره په افغانستان کې یا کورنۍ کې په ټوله کې وایو، په همدې متأكید چې د نړیوالو سازمانونو مرستې اخلي او شکایت هم د دوی داوي چې د مرستې ورته په سمته غو باندې نه رسیږي، دغه مرستې چې په ټوله کې افغانستان ته ځي، څومره د خلک په دې باندې عادت چې دوی کارونه کوي او خپل راپور ته شي یو د کار زمينه برابر کړی؟
یقیناً چې دا په تیر دو کلونو کې دا تقریبا د دو بلیون ډالر یعنی د دو میلیارد ډالر نه پورته بشری کومکونه افغانستان سره شوی دي چې دغه پراس کې هم د امریکای متحده ایالاتونه دي. خو دا په خپل وخت کې دا غلیمت شو، هغه به وځ د خلکو ته یو څه لاسرسی وسو، اما دا خو د حل لار نه ده، ځکه چې په دغه ذریعہ باندې خلک یو رقم مفخور او متکیږي او متکی په دغه کومکونو باندې کیږي. ځوانه طبقه نه باید چې په دغه مسله باندې ځان متکی وکړي، ځکه چې دا خو یو موقتی شی دی او دا فقط د هغه اضطراری حالات لپاره دی چې یو هیواد کې یو تحول راځي، یو طبیعي آفت راځي، یو سیاسي مشکل رامنځته کیږي، او خلکو ته دا د بشر دوستانه کومکونه په دغه زمینه کې یو څه کومک کوي. یو بس نو دوی باید په استراتیژیک ډول د آینده لپاره سوچ وکړي. ځوانان باید په ځان متکی اوسي، ځان آماده کړي د کار لپاره، مهارت زده کړي او تشبثات ایجاد کړي. زما له خانده دا بهتره به وي چې افغانستان کې دا واړه تشبثات وده وکړي او هر ولایت دمونږه او هر سیمه دمونږه اغه خپل ځنګل جغرافیایي او صنعتي او اغه انانوي صنعتي مسائل چې لري هغه باندې باید کار وکړي. مثلا د افغانستان قالین دي، د افغانستان مثلا د نورو لاسي صنایع او مثلا تشبثات دي چې مخکې د ډیر خچلیده او کېدای شي د بین المللي بازارونه هم پیدا شي. نور مهارتونه دي، معاصر مهارتونه چې ځوانان کسب کړي دي په ځینې ګاونډي هیوادونو کې او د افغانستان کې په دې اړه کې ځینې کارونه هم شوي او مخکې اوس هم جریان لري، اما په دې کې باید یو څه سره تشبثات او مشوقونه رامنځته شي او په کومکونو باندې طبیعي ده چې موږ او تاسو تر ابده باندې نه چلیږو. همغه مشهوره مقوله ده چې وایي د ماهی خورلو چل مې زده کړي، خلکو ته د ماهی نیولو چل خلکو ته زده کړي. ځوانان باید، د افغانستان خلک باید په هغه سي مهارتونو باندې، هغه سي زميني دوی باید برابر کړي، دوی ته برابر شي چې دوی کار وکړي، زده دوی تولید وکړي. مخکې فاروقي صاحب هم ورته اشاره وکړه، تر هغه وخت پورې چې موږ ملي تولیدات ونه لرو، ملي اقتصاد په خپل په خو باندې ونه دریږي، طبیعي چې موږ فقر او فلاکت سره لاس او غریبان به وسو.
باندې نه راوې سپور سپتا صبر سره وګرځم یو ریدون کایلرو دوی راخلو. سلام، ستړي مشه.
وعليكم السلام. په دې خو دې سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو ټول کارکونکو او ریدونکو ته او تاسو درنو ملمنو ته راوې سپور سپتا یو ځانګړی سلام وړاندې کوم. خو دې زما سلامونه دې قبول کړي. واکان څه خبرې وکړي؟ ما د خبري په اخر کې واورېدل نن څون موضوع د فقر بي وزلي ده. واکان په افغانستان کې که څوک مني کې نه مني، موږ ته خدای تعالی د واجب په پاته ده چې دا چې د حقایق د پاره استعمال کو. دا چې د انسان چې دا دوه اړخ لري، یو به د خدای د ذکر د پاره استعمال، یو به د حقایق د حق ویلو د پاره استعمال. په وجود دي چې حق تر خدي په اخر زمان کې د امت د زمرد نازولي پیغمبر ویلي چې په اخر زمان کې حق نه ویل کېږي، که حق ویل شي پر خلکو باندې تر ختمه مېږي، د خلک خپه کېږي. نو امید کوم چې څوک خپه نه شي په افغانستان کې. واقعاً د فقر اقتصادي وختل او تر شدلې خلک د مشکلات سره اخته دي. واقعاً لکه کندي، لکه یتیمان، لکه معلول قشر، معلم قشر، متقاعد قشر، او دا وناشیا قشر، دا بار بار ما ویلي وسم وایم. اما څه باید وشي؟ څه باید وشي معنا دا د خوري کې دغه کومکونه چې موږ راځي واقعاً یو خو چې جهان را استي هغه نیم پر لاري مصرفیش بل دا کومکونه چې راځي په سلو کې زه تا ته وعده در کوم باور وکه په سلو کې اویا پیسه ده پر سرمایه دارانو پر واسطه والا بیرته مصرفیږي نو که ورسیږي دېرش پیسه ده بیا مساکینو ته ورسیږي او بل خبره دا ده دغه کومکونه موږ ته کفایت نه کوي څنګه نه کوي جهان را استي موږ په خیانت مصرفو تر څو چې په افغانستان کې خیانت ورک نشي او دربدر و سرمایدار سره معلوم نشي مظلوم و سرمایدار سره معلوم نشي حق و اکتار ته نه رسیږي خورکی دا زه نه وایم چې ماته دې راکي ماته دې نه راکي ولیکن حق و اکتار ته ورسی خبره دا شته چې دغه کومکونه باید څنګه مصرف شي دغه کومکونه چې اوس موږ ته راځي دا دای کی دا دای دی لکه د یو مړي چې زکندن وي او چېو دا خوله ته یو څک 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 وبو راچی او یا پردن یو سړی په قتل ایموت اخته یې ته یو ټوټه غوښه ورکې هغه د دې قتل ایموت څخه نجات پیدا کی اما دای خود کې پا نوسو موږ هغه وخت خود کې پا کېدلای سو چې جهان موږ په باره کې لاسره یو کې موږ ته هر کومک راکوي هر کور کې ځوانسته د ځوانانو ته د کار پیدا شي اسلامي عمارت کې کار ورته پیدا کړي جهان دې کومک ورسره وکړي تر څو چې موږ ته زیربنایي پروژې پولې نشي تر څو چې موږ خود کې پانوسو په دې کومکو افغانستان نه چلیږي دا خدای دې لکه سړی چې مړ کېږي ته یو نوکه وبه په خوله کې وراچه یا سړی خلاصو یا یو سړی پر دښ روان دی په بیابان کې په کوتلا یمو تخته دی ته یو ټوټه کباب ورکه چې وروره دا وخوره د دې کوتلا یمو سبا نجات پیدا کړي نو واقعان که جهان زموږ غمخور دی او واقعان د بشر دوستۍ په دنګا څخه ولی اول خو مسلمان پر مسلمان حق لري بیا همسایه پر همسایه حق لري بیا بشر پر بشر حق لري دا که پر دین دی که غیر دین دی بشر پر بشر حق لري موږ پر دوی حق لرو که واقعان دوی زموږ حق ادا کوي نن افغانستان په مظلومیت کې دی نن افغانستان تر مصیبت لاندې دی نن افغانستان تر زلزلې راغلی دی امراض ګوناګون راغلی دی نو کدوی کومک را سره کوي موږ دې خود کې پاکي موږ ته دې کار پیدا کړي موږ ځوان ته دې کار پیدا کړي موږ ته کومک را کوي په بدل کې د کار دې راکړي دغه کومک موږ به غیرته مختکو پرې دې چې منی کې نه منی موږ ځوانان به غیرته کو وس هر سړی په کوڅه کې ناس یو کله به سروې راځي
ډېر زیاته مننه پښتون صاحب کور دې ودان چې زنګ دې وهلی وو او د دغه ورځې پړاو هم دارنګ دا چې ساسي په سیمو د مرستو د ویش پړاو باندې مو مکسر خپل نظر شریک کړو فاروق صاحب تاسو ته راځم ټول خلک هم دا یو موضوع مطرح کوي چې باید ځوان ته د کار زمينه برابر شي تر څو کورنۍ وپالي او کورنۍ چې کله خشنو معلومه ده چې اقتصاد ورسره خکېږي ټولنه ورسره خکېږي او حکومتونه تل په دغه موضوع کې پاتې راغلي دي یوازې طالبان نه دي چې په دغه موضوع کې پاتې راغلي لدی وړاندې هم کتم په جمهوریت کې ځوانان خو دندې درلودلې خو به هم ځوان به شکایت کوي چې کار نه لري څه اساسي حل لار ده دغه موضوع ته بخیل منځورل لپاره چې په ټولنه کې هغه ځوان قشرته کار پیدا شي
دقیق نه تنها ځوانانو لپاره بلکې ټول هغه کسانو لپاره چې د کار د شرایطو او امکانات لري په اوسنۍ دنیا کې له شپاړس یا اوولسو کالو نه اوچت تر پنځه شپېته کالو چې د تقاعد دوره ده ټول انسانانو ته ټول اقشارو ته زینه ته نارینه ته ټول لپاره باید کار پیدا شي جامع چې غواړي چې اقتصادي وده وکړي کار پیسې اساسي عامل د تولید باید د مناسباتو کې شامل وي که سل فیصد افراد جامع کار ونه کړي اغه سل فیصد لپاره امکانات نه تولیدیږي په دې خاطر ټول لپاره باید کار پیدا شي په ټول دنیا کې متاسفانه دا چالش موجود دی مګر تاسو وګورئ چې په نسبي شکل سره دا مشکل کوم هیوادونه حل کړي هغه نه باید موږ ګلګوباری وکړو هغه لارې ته باید لاړ شو اوس تاسو په دنیا کې وګورئ د امریکا متحده ایالاتو کې اوس د بیکاری کچه 2.3% ده په اروپا کې نوځه شپږ څلور فیصد رسیدي هغه چې په افریقا تر شلو فیصد رسیدي په آسیا کې متاسفانه په دې اکثر هم په دې درېم نه هیوادو کې د افغانستان متاسفانه په اړیکې راځي اما په وده هیوادو کې تقریبا د 50% د 60% نه زیات دی نو دا یو اساسي مشکل دی چې 50% جامع کار نه کوي اما مصرف کوي نو معنا دا دی چې یو انسان چې تولیدي هغه په دوه کسانو باندې تولید کیږي نو خامخا هیوادونه هغه اقتصادي ولې لپاره او اقتصادي متداول ولې لپاره زمينه نسی برابرول. په دې خاطر اساسا دا توجه وسی چې هغه ټول افراد جامعه چې واجب به شرایط کار دي باید هغوی لپاره کار پیدا شي او هغه باید مصروف شي او هغه باید مؤلد دي باید تولید وکړي. نو تولید تنها د انسانانو په قوت باندې پیسې او عوامل د تولید ترسره کیدای نه شي. که ترسره هم شي هغه ډېر به مؤثر یا مؤلد تولید به نه وي. په دې خاطر اقتصاد پوهان دا وایي چې باید عوامل د تولید چې اوس هغه اساسي عوامل د تولید کار دی چې بیرو د کار هغه انسانان دي او سرمایه ده چې هغه وسایل د سرمایه وي ده چې ماشین آلات او نور ابزار کار دي یا مځکه ده چې شکل زراعت استفاده کېږي او تجارت یا نور اشکال د تولید او هم ټکنالوژي ده چې هغه په سرمایه کې حسابېږي او بل تشبث ده یا قابلیتونه د تشبثاتي دي چې هغه مخکې رامشکور څه په اشاره وکړل چې باید دغه تخصص او دغه تجربه او دغه مهارتونه باید زده کړو. دغه ټول باید طرف جامعه کې میسر شي تر څو چې هغه عامل د تولید چې اساسي عامل د تولید چې کار دی د نیرو د کار د هغې لپاره زمینه د کار برابره شي. په دې خاطر چې کوم چې دا ډېره یوه مغلقه پروسه ده نو دنیا له دې مراحلو نه ډېرې تجربې ترلاسه کړي او دغه تجربه نه باید موږ استفاده وکړو. متاسفانه نن ورځ په افغانستان کې دغه تجربه نه تنها استفاده نه کېږي بلکې د هغې تجربو پر ضد باندې عمل کېږي. په دې تجربه کې اولین شی قانون دی چې قانون باید موجود نه وي. په غیر قانوني جامعه کې متاسفانه هیڅ څوک ضرور نه کوي چې هغه په تولید په مناسبات کې ځان شامل کړي نه سرمایه گذاري کوي او نه د تولید لپاره علاقه نیسي. او دا جامعه به همداسې چې هر څوک به فکر کوي چې یو بل څوک به کار کوي او دلته به راولي یا په داخل کې یا په خارج کې د لپاره به کومکونه وي د لپاره به اجتماعي سوی همکاري به وي یا د لپاره به نور منابعونه راځي. مګر انسانان ته جامعه کې چې محدود جغرافیایي کې ژوند کوي هغه مکلف دی چې ځان لپاره هغه د هوساینې د امکاناتو د تولید لپاره باید خپله هڅه وکړي. دولت پایس کې یو عامل پایس کې یو سرپوخ دا مکلف دی چې دغه زمینه باید برابره کړي. اولین مسؤلیت د دولت دا دی چې باید قانون او قانونمند نظام ایجاد کړي او هغه شي قوانین ایجاد کړي چې په هغه کې د ټولو خلکو په تولیدي مناسباتو کې شامل دي که کارګران دي که سرمایداران دي که د مزکې والا غدي خاوندان دي یا نورو تشبثي غدي نیرو او عوامل دي هغه باید ټول د دې قانون په ساختار کې باید دوی ونډه واخلي او په هغې باندې دوی هغه وکړي هوکړه وکړي. نو داسې یو قانون باید جوړ شي. قانون تنها د یو پنځو کسو یا د یو محدود یا د یو مشخص کشې د جامع لخوا ایجادیږي هغه بیا تصدیقیږي مخامخ هغه نور سره توافق نه لري د خاطر د مناسبات نه سره ایجادیږي. په دې خاطر قانون باید یو دیموکراتیک قانون وي چې د ټولو افرادو او د ټولو اقشارو د جامعې باید خوښه پکې دي. د تاسو همیشه دا تجربه لرو هم پخوانۍ دیموکراسي دوره کې هم تیره شل کلن دوره کې د خلکو د اجماع په نتیجه کې که په لویه جرګه کې کېږي که په پارلمان کې کېږي په کنفرانس کې کېږي باید هغه اساسي هغه باید وشي هغه اساسي فیصله باید وشي چې ټول باید په توافق ولري او ټول خپل منافع او خپل ګټه باید هغه کې ویني. تاسو هغه دغه قانوني شرایطو د خلک زړه کې که څه داخلي سرمایه کاران دي که څه خارجي سرمایه کاران دي که څه داخلي مالدین دي یا خارجي مالدین دي هغه ټول راځي او په جامعه کې دغه شرایطونه چې دې ته قانون برابر کړي د غیر استفادي سره د تولید کچه وکړي. د پات شو د توزیع مثلا مختلف اقتصادي او سیاسي سازمانونه نظامونه مکتبونه دغه رابطه باندې مختلف نظریات لري چې هغه ډیر واضح تجارت په دنیا کې موجود دي چې کوم هیوادونه د توزیع لپاره چې هغه عدالت کې پر پراس کې دي چې باید توزیع د منابع باید عادلانه وي. توزیع د هغه تولیدات باید عادلانه وي. عدالت په څه معنا او په څه ترتیب هغه هر مکتب او هر سیستم اقتصادي او سیاسي ځان لپاره تعریف کړی دی. لپاره هغه هم په دنیا کې په تاریخ کې ډېر لوی تجارب موجود دي چې هغه تجارب نه باید استفاده وشي. په دې خاطر چې کوم چې معذرت غواړم د کار په رابطه باندې که چیرته دا شرایط د کار د قانون له لحاظه او قانونمند نظام ایجاد نه شي نو فکر نه کوم چې څوک خپل نور عوامل چې هغه سرمایه ده یا ځمکه ده یا نور منابع د تولید هغه راکې د کارګر په لاس کې یا د کارګرو لپاره د شرایطو مساعدولو لپاره هغه په امکانات عراقي امکانات ارزکی کارده په کې مصروف یا کار وکړي په نتیجه کې تولید زیات شي. دې خاطر ټول دې لپاره دا ضروري ده چې وګورئ چې په هره دنیا کې چې سرمایه کاران خپل سرمایه انتقالوي هیڅ شي لپاره ویل لپاره چې سرمایه دې خوندي وي قانون پر اساس باندې مالته چې سرمایه لا نو کارګرو د لپاره زمينه کار برابر دي. ستې ورو غربي چې واجو کې تاسو ته خبرې چې دولتونه د یو کار لپاره چې لاسو کاسو لپاره زمينه کار برابرې هغه د لپاره ډېر تشویقي امکانات ورته هغه د لپاره مالینه نه صحیح یا د هغه د لپاره کومکونه کریډیټ قرضې د شان ورته یا نور تشکیلات په ترامي او تشویقي شراسي ځانګړي خپل فرمات کار وشي چې هغه د خلکو د یو هوادینو وګړي او خلک او د کار خلک اته مسلوب شي او د جامع او مخالص ملي تولیدات زیات شي. نوغه چې زیات دې توضیح پر رابطه باندې د کېدې شي چې عدالت کېږي شي او په جامع کې هغه اقشار چې معلولین دي، مرزین دي او دا شهیدان و ورثي دي او مخوري چې مایي طرفه چې متاسفانه د تولید امکانات نه لري یا د او وایت کوم منبنه لري هغه د فار بیا دولت کې دای شي چې هغه اجتماعي برنامه دي مساعدتونه زه سره هم کې او هغه کوم کوي کوم راوینه دغه کسان چې د تولید کې دغه نه ټاکس اخلي دغه نه مالی اخلي دغه نه امکانات ورته لري خپل داخلي نور منابعونه دغه حق شاره لپاره تشکیل کوي چې هغه د فقر نه ووځي او د جامع کې یو انګل راشي د جامع کې عدالت تامین شي او د جامع کې ټول خلکو لپاره یو خزه مینه د ژوندانه برابر شي چې هغه د انسانانو د انساني کرامت او د بشري ارزښتونو په مخیاس باندې مناسب شرایط دي. نو که تولید ایجاد نشي او زمينه د تولید برابر نشي او معقول زمينه د تولید هغه چې په انګلیسي کې د انیبلینګ انوایرمنت د سروایو زاري ورته وایي چې هغه که ایجاد نشي متاسفانه تولید نه کیږي او چې تولید زمينه برابر نه وي نو د کار مشکل نه حل کیږي. کارګر خو ځان لپاره کار نشي کولای باید وسایل او امکانات ته موجودی که وسایل ته موجود نه او ساسي او دیقان وګوري د موږ تاسو په ابتدایي شرایط دي د خان سره چې بیل نه و سره موجود او ابتدایي ابزار د تولید نه و سره موجود یو کولبه نه و سره موجود هغه کوم څه کبا د تولید کول شي نه شي کولای نو مجبور شه سرمایه وته یو څوک ته ورکړي هغه څوک ورته ورکړي هغه مالدار ورته ورکړي یا کڅ دې موږ کې خوند ورته ورکړي د دې ورځې په دیقاني الته کار کوي خپل یو څوک جرم پټایلري اغه خپل باید دا وسایل د تولید یا اغه نور ابزار د تولید چې هغه سرمایه ده باید چانه پورتي د چانه واخلي د چانه اجاره کی یا په شکل د پیشرفته ده تراکتور او نور ماشینی وسایل د تولید د زراعت کې همدغه څه صنعت کې همدغه څه په نور باسو کې په تجارت کې چې سرمایه او کار او اغه نور عوامل د تولید چې هغه مخیار وکاو چې ټول سره یو ځای نشي مؤلد او معاصر تولید نشي ایجادیدای او چې هغه ایجاد وسو همغه یو ادونه دي چې بس په حالت د فقر او حالت د بشارګۍ کې فاتین او قانون سپیتیر شي بس همغه حالت دی. نو هغه یو ادونه چې د خپل ایواد او خپل ولس لدغه کارکېش نه ستلی دی تاریخ کې ما مخیار وکاو چې په اروپا کې تاسو په تلسمه کې لري په اخر کې د کال یو زرو اتسو چې تاسو وګورئ تقریبا 50% انسانانو د نړۍ انسانانو ټول د خاطر فقط په شاوخوا کې ځوان کاو اما دغه تولید صنعتي او دغه انقلاب صنعتي چې راغی بیا د ازادي د تجارت ازادي د اقتصاد د تبادلات اقتصادي شو مخکې لغنه مرکنټیلیزم سیستم په دنیا کې د تجارتي هغه یو مکتب نو منتهي سیستم چې متاسفانه لکه دا اوس چې بعضي هوادونه دغه فرمولونه اوس هم تطبیق کوي تلاش دی لپاره کاو چې خام مواد له نورو ځای نه راولي او بیا خام مواد له نورو باندې خرڅ کړي نه بیلانس تجارت په نظر کې او نه بیلانس تاجارت په نظر کې نه غدي او نور هوادو امکانات په نظر کې دی غوډه لپاره چې د دې تولیدات لپاره امشنه مارکیټ یا سستینبل غدي لپاره صادرات لپاره دا زمينه برابر به امه هغه په نظر کې نو په خاطر هغه سیستم سقوط وکاو اوس په دنیا کې یو تعداد هوادونه متاسفانه په موږ سره لار باندې روان دي او چې په نړۍ کې دا ناکامې تجربه دي د خاطر باید د ازادي باندې توجه وشي سرمایدار لپاره کارګر لپاره نور عوامل د تولید لپاره باید قانون څو کاکي هغه ازادي چې ټول په توافق ولري جامع په توافق ولري ټول عوامل او اقشار د جامع په توافق ولري هغه چې قانون ایجاد شي قانون نظام کې یا تولید ولا کوي شي تولید نشو دی بس توزیع ډیر اسانه ده چې تولیدات او توکي ذات شوي بیا د غټ توزیع ته تدبیر عادلانه هم نه وي بیا غربت کې څوک نه پاتې کیږي مګر که تولید کچه ټیټه وي لکه دا اوس په افغانستان کې ویل کېږي چې 15% افغانان متاسفانه د خطر د استفاقت نه لاندې ځوان کوي خو په دې چې تولید نشته تولید نشته او په خارجي امکانات هم سره کال کې یو ملیارد ډالر یا دوه ملیارده ډالر وځي نو دا فکر وکړه چې زموږ جی ډی پي دوه کاله مخکې تقریبا 40 مليارد ډالر وو اوس تقریبا لس یا 200 مليارد ته راټیټ شوی نو تقریبا 50% تولید د ناخالص ملي راټیټ شوی نو دا 2 مليارد ډالر چې خارجیان موږ ته په هغه راټیټ خیرات راکوي نو دا کومه برخه دی بیرته تکمیلوي دا دغه تقریبا دا 10% نه کیږي په دې خاطر د موږ تقریبا تولید د ناخالص ملي کله 50% راټیټ شوی په دې دوه کالو کې په دې چې تبین اورین راغلل خارجی مساعدتونه کم شو خپل اکثرا اقشار د تولید متاسفانه له ساحل تولید نه راووتل د کارګران د دولت له دوایرو نه ایسته شو اکثرا کسان د چاره څوی ده افراد چې توانایي د کار درلوده متاسفانه غوت بود له وطنه ډېر ووتل او په جامعه کې داسې بې ثباتي د سیاسي او بې ثباتي د اقتصادي ایجاد شو چې هغه عوامل د کار چې تولید کې شامل هغه متاسفانه تولید د سایه لري شو تولید اجتماعي ډېر راټیټ شوی اوس که توزیع ډېر عادلانه هم وي بیا هم چاته چین رسیږي په دې خاطر په تولید باندې باید ډېر جدي توجه وسي او فرمولونه موجود دي اقتصادي مکتبونه موجود دي او بینالمللي تجارب موجود دي د افغانستان او د افغانستان د باندې
مننه کور ودان فاروقي صاحب تاسو به بیرته راوګرځم روسي خبرې مو به مو هم واورم رامسپور صاحب که تاسو راته وایي په ځینو حلارو باندې فاروقي صاحب خبرې وکړي که چیرې تولید په ټولنه کې زیات شي حکومت ورته لار برابر کړي نو دغه ستونزه حل کېدلی شي که چیرې هم داسې دا وضعیت دوام وکړي لکه اوس په افغانستان کې فقر د دې په ځای باندې چې کم شي ورځ په ورځ لوړیږي څومره په ټولنه کې بې انصافي رامنځته کیږي او بالاخره که چیرې هم داسې دا وضعیت دوام وکړي دغه هیواد سرنوشت کوم طرف ته ځي
مننه زه به یو مثال وړاندې کوم د دې لپاره چې دا یو تاریخي مثال دی او د دې لپاره چې فاروقي صاحب هم مخکې ورته اشاره وکړ چې قانون ډیر مهم دی او د کار اهل کار اسپارل دا هم ډیر مهم دي چې هغه متخصص کسان چې په دغه موضوعات باندې پوهیږي هغه باید په دې کې کار وکړي د حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په وخت کې وایي چې کوم ورځ هغه مبارک دی او ځای نه تیریده چې هلته د خرما ونې د القاع فصل و یعنی هغه وخت چې باید هغه د خرما د ونې خواندان القاع وکړ یعنی القاع کولو مثلا د مؤنث او مذکر خاخی او بل سره ارتباط ورکول تر سوچ حاصل دی ورکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار څه خی د خوشی سرګن ونه کله وای او فرمایل چې دا کار پریک دی امره کال کې د خرما ونه حاصل ور نه کړ خلک راغی حضرت ته او ویل چې څه کال خو د مو حاصل ډیر کم شو تاسو مونږ ته ول چې دا القاع تاسو ونه کې او مونږ ونه کړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته ول چې تاسو په خپل د دنیا په امور باندې پوهی یاست انتم عالمو به امور دنیا کوم تاسو په خپل چارو کې دیر پوه یا سنه تاسو پوهیږي دا دنیایي کارونه دي په دې کې تاسو د فن اهل یا تاسو پوهیږي یعنی هغه خپل د ځان عجز او ناتواني د دنیایي چارو په مسایلو کې چې دا یو اقتصادي دا یو زراعتي مسله او اخکارا کړ نو دې په اساس په دغه سی حالت کې چې حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په دغه سی مهارتي کارونو په دغه سی تخصصي کارونه کې کوم تخصص نه درلود او خپل عجز او دغه سرګنت خلکو ته نو معلومه ده چې په اوسنۍ حالت کې هم دا موجودات چارواکي افغانستان باید په دې باندې پوښتنه وکړي دا تخصصي کارونه اقتصاد مثلا د نور مسائل چې د تخنیکی مسائل دا ټول باید هغه چارو ته هغه کسانو ته پریږدي چې دوی په چارو باندې حاکمیت لري دوی د چارو متخصصین دي نو دا د موږ یو ډیر غټ نیمګړتیا ده ځکه چې د موجوده حاکمیت فکر کوي چې دوی په هر مسله باندې پودي او ټول دغه کرسیګانی او ټول دغه موقعیتونه او موقفونه او مسولیتونه دوی په غاړه اخیستي دا یو مسله بل مسله دا ده چې چیرې خدای نه خواسته موږ په دغه حالت کې پاتې شو او ملي او بینالمللي شناخت د موجوده سیستم د موجوده حاکمیت څخه پیدا ونشي او موجوده حاکمیت هم په ځان کې اصلاحات را نوري نو طبیعي ده چې دغه ناورین به دوام وکړي او خدای نه خواسته نور خلک به مهاجرت مخ وکړي د خلکو ژوندانه ډیر نور هم به خراب شي نو بهتره به دا وي چې په دې کې یو څه ګړندۍ ګامونه اوچت کړي نو بهتره لاره بدای چی د ځوانانو لپاره توجه وسی د خوځو ونده په اقتصاد کې نن سبا ډیر مهم ده. هغه د کوم چې د ملګرو ملتونو هغه استراتیژیک پلان دی یا ملینیم چورت برنامه وای چی د دریم د یو شتمه پیلې برنامه ده هغه د 2030 پوری هغه کې افغانستان مخکې ډیر ګړندې ګامونه اخیستي وو د خوځو لپاره ملي برنامه او پروګرامونه وو ځکه چې دوی د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي. نو نن سبا که چیرې دوی فرمان ورکړي وایي چې دا د زنانه سالونونه د آرایش آرایشګاه د سالونه دا بند کړي په دغه اړخ باندې هم سوچ وکړي چې شپېته زره ښځې له کار نه محروم کیږي. شپېته زره ښځې طبیعي ده چې شپېته زره فامیلونو کورنۍ سره دوی ارتباط لري دوی چلوي د دوی تغذیه او دغې په دوش کې لري. نو په دې اساس دا څه تاثیر کوي بازار کې طبیعي ده چې د یو ډېر منفي اغېزه کوي په ټولنه کې په اجتماع کې خلک مایوسوي. نو بهتره به دا وي چې دوی په خپل ملي پروګرامونو باندې یو څه تغییر راولي یو څه جامع توګه فکر وکړي هغه واقعیتونه وپیژني او د نورو اسلامي هیوادونو سره چې موږ او تاسې په ماحول کې وجود لري د دوی څخه دوی نمونه برداري وکړي د دوی څخه دوی هغه وکړي تحلیل او بررسي وکړي چې دوی سره کوم وکړي چې په خپل ټولنه کې خوځو ته زمينه د کار برابر کړي زمينه د تعلیم برابر کړي. موږ ولې نشو کولای موږ هم یو اسلامي هیواد یو موږ هم باید دوی ته د زمينه د کار د برابرولو لپاره کار وکړو. نو د خځو د مشارکت نه پرته تبیده چې دا خپل د فقر یو لامل ده افغانستان به وزري خواته روان شي روان دي هم دا وسم د ځوانانو د کارموندلو لپاره هغه برنامه چې موږ مخکې وته اشاره وکړه هغه ډیر اړین دي. د ولایتي پساته د ولایت پکاچ چې هر ولایت د لپاره باید یو اقتصادي برنامه جوړ شي یو ډیټابیس جوړ شي اقتصادي ډیټابیس جوړ شي هغه کوم منابع چې یو ولایت کولای شي چې تولید کړي هغه د بیکار یا د کاري زمینی د برابرولو لپاره باید ورته زمینی جوړ شي چې خلک خبر شي یو څه شفافیت رامنځته شي. مخکې فاروقی صاحب هم ورته اشاره وکړه کوم عواید چې نن سبا د معدنونو څخه افغانستان ته رسیدي مثلا یا کوم عواید چې د ګمرکاتو له لارې افغانستان ته رسیدي مخکې خدای انتقادونه موجود و چې مخکنی حکومت کې شفافیت نشته او د مونږ د افغانستان کچه هم د شفافیت لحاظ نه ډیر ټیټ وو اوس چې هر شی د شریعت په چوکاټ کې خلکو ته توضیح کیږي او تشریح کیږي او د شفافیت مسله هم ادعا موجود ده نو بهتره به دی چې هر شی باید ډیر شفاف وي. څومره پیسې عاید شو دا پیسې چیرته ولګول شو اوس هم موږ او تاسو لګیا وو په افغانستان کې د موجوده حاکمیت دا غواړي چې د نظامی برخه ډیر ګړندې کې نظامی برخه باندې ډیر توجه دي اوس په افغانستان کې امنیت راغړی دي نو څه ضرورت ده چې موږ د شپېته فیصد 50% یا 100% بودیجی په نظامی مسایل باندې مصرف کو اوس خو افغانستان کې الحمدلله امن ده. نو بهتره به دا ده چې یو څه بودیجی د کارموندلو د لپاره د اقتصادي پروژو د لپاره ځانګړي شي په دې کې شک نشته چې ځینې پروژې نن سبا په افغانستان کې پلي شوې دي مثلا تاسو د قشتبي پروژې هر کله اوري چې دا د قشتبي هغه اولنۍ برخه هم تقریبا تکمیل شو دا ډېر یو ښه پروژه ده ملي پروژه ده او خدا اوږدمهاله پروژه ده ځکه چې دا په آینده کې به حاصل ورکړي دا د څه عاجله توګه د مونږ او تاسو خلکو ته کوم دغل نه لري تبیده چې مونږ ترې خوشاله یو آینده کې ان شاء الله دا به ډیر ګټه ورته مونږ شي. د دې پسند کې مثلا د سیمنټو فابریکې مونږ او تاسو واورې سوره د مخکې چې ځینې بهرنۍ تجارانو سره قراردادونه شوي دي دا هم خزیره ده کیدای شي دا د 5000 یا 6000 یا 10000 خلکو ته د کار زمينه برابر کړي د مونږ او تاسو خپل ملي صنایع وده وکړي خو دا هم یو څه کیدای شي وخت ونیسي دا هم ډیر ښه خبره ده او کیدای شي د ځوانانو لپاره د کارموندلو زمينه هم برابر شي. د دې پسند کې باز ځوانان و هڅول شي یو ځوان چې هغه د ټوپک لاره نه ډوړی پیدا کړی وي هغه مثلا د بول لاره نه پیسې ګټلې وي اگر د ستونز من ښکاری چې نن سبا لاړ شي یو فابریکه کې ځان عیار کړي اول ته کار وکړي نو د دې په دې پسند کې چې داسې پروژې هم مهم دي مشوقونه هم مهم دي چې ځوانان تشویق شي تعلیم او تربیه وده وکړي د تعلیم او تربیه د پرمختګ نه پرته هم موږ او تاسو یو اقتصادي رفاهي حالت ځان نشو رسولای نو په دغه هر مسله کې موږ او تاسو مؤلفي لرو او موجوده حاکمیت دا ډیر ضرور ده چې د متخصصینو د نظریاتو څخه د مشورو څخه ونده واخلي ګټه پورته کړي او دوی ته ونده ورکړي چې تر څو د افغانستان په مسایلو باندې مشارکت ولري او ملي مشروعیت ډیر مهم ده.
رامیس پور صاحب لاند کده امر ته ځواب کړی چې اوس مال د افغانستان زیاتره متخصصین د هر برخې وتلې دي دوی څنګه کولای شي چې افغانستان د نن د یا که بهر دي طالبان حکومت ته قناعت ورکړي دغه مسایل چې تاسو یاد کړی دوی راضي شي او ومني دغه پروژې په لیکریا اسلامي هیوادونو یا نور نړۍ ته پکې توبندل نه راټوي.
متخصصین خو په دغه یو دوه کلونو کې دوی وتل د افغانستان د انتقال په حالت کې وو، مشکلات ورسره ډیر وو، سم ډیر تر اوسه ځای په ځای شوی نه دی، خو دوی یو رقم هم چوپ پاتې دي. دوی ته هم دا ښایي چې باید ځان مطرح کړي د موجوده حاکمیت. موجوده حاکمیت دا کیدای شي یو موقتی حالت ولري په افغانستان کې. د افغانستان ولس او د افغانستان جغرافیه تلپاتې دي. نو د افغانستان لپاره د متخصصینو سره په یقین سره دا وایم چې دوی سره دا باور استا او دا نیت استا چې کار وکړي. نو په هر ځای کې چې دوی کولای شي خپل وړاندیزونه، خپل نظریه موجوده حاکمیت سره بین المللي مراجع او سره ټولنې سره شریک کړي، د هغوی توجه جلب کړي، تر هغه چې موږ د افغانستان ولس لپاره د خدمت مستر وګرځو.
مدانه فاروقی صاحب، له تاسو هم دغه پوښتنه کوم، هغه چې لاساسي په څیر باندې د افغانستان په مسایلو باندې پودي پویږي، حلاري ورسره شته، څنګه کولای شي طالبانو ته دغه خپل وړاندیزونه ورسوي او قانع کړي چې هغه ورسره ومني تر څو په دغه حلارو باندې دوی کار وکړي او افغانستان له فقر نه وباسي؟
په خوره کې تاسو په ډېر تاسو سره وایم، د ما تقریبا دا درېمه څلورم مهاجرت دی چې زه په مجبوریت نه له وطنه وځم، او دا درې څلورو مهاجرتو کې د ما دا بده تجربه ده چې حاکمیتونه متاسفانه د چا خبرو ته غوږ نه نیسي، مخصوصا هغه کسانو ته چې وتلي او فکر کوي چې دوی ناکام خلک دي. په دې خاطر ډېر به مؤثر نه وي دې خبرې، نه مخکې حکومتونه دا خبرو ته توجه کړي او نه دا نوی موجوده نظام دا هغه وکړي دولتمدان دا خبرو ته غوږ ونیسي. مګر سربېره په هغه خپله دا متخصصین چې بهر دي، که دا اوس په دې دوو کالو کې راوتلي که مخکې راوتلي، ډېر مختلفانه په بهر کې دي، په اروپا کې، آسیا کې، په امریکې کې او په همسایه هېوادو کې، چې ډېر توانایي او ډېر غښتلی خلک دي، ډېر صاحب نظر خلک دي او ډېر دنیا کې تجارت پیدا کړی. د افغانستان نه ښه پېژندلوی لري، هغه کولای شي چې مشورې ورکړي، هغه کولای شي چې نظریات ورکړي. او زه یقین لرم چې اوس هم ډېر افغانان اخته دي چې په راډیو تلویزیون د منابعو نه کبریګم، ډېر افغانان اوس هم له امریکې نه له اروپا نه افغانستان ته روان دي او ورته تلاش کوي چې له هغه سره له مسؤلینو سره وګوري او دوی سره د خپل نظریات شریکي، که څه کتبي نظریات یا څه شفاهي نظریات وي. مګر زه ډېر پرې خوشمینه نه یم په دې چې دا مخکینی تجربه دا ماته ښیي چې متاسفانه څوک چې قدرت کې ناست و بیا دومره په غرور د قدرت کې دي چې فکر کوي چې دوی په خپله په هر شي باندې ښه پوهېږي، نو په مغه لاره باندې چې روان دي د نورو خلکو خبر ته غوږ نه نیسي، تر هغو پورې چې بیا وضعیت یې خراب شي او کار د دوی له لاسه ووځي، بیا په هغه وخت کې پښیمانه وي متاسفانه. خو دا اوس هم سره وخت طالبان د ډېرو لویو فرصتو سره افغانستان ته راغلل، یو یو سالم حکومت او نظام ورته پاتې شو. شل کاله د دنیا ټول هغه امکانات مصرف شو چې په افغانستان کې اساسي زیربنار جوړ شي، نظام جوړ شو، ادارات جوړ شو، وزارتونه، دوائر، ادارات، نور هغه تجربې، مطالعات، تخنیکي مطالعات د ډېرو پروژو دا اوس دا ټولې پروژې چې دی امریکایي چې زه ګورم د شمول دي د پروژو د ابیاري او د نور د سیمنټو د نورو قراردادو شي، ټول هغه پخواني پروژې دي چې د شلو کالو کې او له غنه مخکې په دوه پروژو باندې کارونه شوي دي، تحقیقات شوی، مطالعات شوی، او دا ټول دوی لپاره پیسې یو فرصت د دوی په لاس کې ده. زه فکر کوم چې ضرور ده چې د دغه فرصت نه دوی اعظمي استفاده وکړي او هغه تاریخي تجربې چې مخکینی حکومتونه د افغانستان متاسفانه له هغه نه استفاده ونه کړله، دوی په پاغه ترخو لاړ باندې لاړ شي، نور خلکو ته چانس ورکړي، د نظام کې خلک اجازه ورکړي چې شامل شي، هغه پراخ بنسټه نظام جوړ کړي، او په عین حال کې دغه ازادیانو ته د خلکو د قانون چوکاټ کې باید ورته احترام وکړي او خلکو ته اجازه ورکړي. کوم چې اوسنۍ کسان مخصوص اعتراضاتي دي، دوی هر یو په دې شوق کې دي چې بیرته خپل وطن ته راشي، که دوی لپاره زمینه د کار برابر شي، او که دوی د نظریات او دوی د توانایي، دوی د استعداد او دوی د ظرفیت نه د استفادې هلته زمینه برابر کړي.
ډېره زیاته مننه فاروق صاحب چې وخت کم ده. مننه کور ودان جوندی اوسې په بخښنه سره چې ساسي خبرې قطع کوم. زموږ د خبرونه وخت پای ته ورسیده. له تاسو دواړو قدرمنو پوهنمل حمید الله فاروقی د پاتونو ساده او محمد ابول احرار رامسپور څخه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه په پروګرام کې، له تاسو ورېدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام خیچاره.